درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د 14م لمریز کال د اسد دهمه او د میلادي 2020م د اگست لومړۍ په روانه خبری مجله کې به واورئ. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د صفیان له لورې فول چوک ته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته ښاري جنگ آسانه دی؟
پرون نیول بېټول بشکل کار ده لپاره دی چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غني د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کرونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی.
3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. هدا چې سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 3.6 میلیارد افغانۍ
خود د یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت په غاړه اخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلو ته مرستې ورسی شي او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څارنوالانو د تیر کال سایبري حمله د روسي هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د ترکیه د دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي د ترکیې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی وشود. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو 113 تنه مړه کړي، 12 ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
103 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتره سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی ځمکې تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بستری د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بیزه شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تېره چهارشنبه سیلاونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه ډېر ورسېدلي. له دې وړاندې بیا طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولې دي. دغه وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دې کسانو سره یوه اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یوه هوکړه لاسلیک کړه. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقونو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. په خبر پانه کې راغلی چې له دې سره به په هیواد کې د بشري حقونو د ارزښتونو پوهاوی او تطبیق ته ښه زمینه برابره شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا کار ګټور بللی او ویلي دي چې د بشري حقونو معنا لرونکو ارزښتونو ته لار هواروي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته ولېږدول. ترکیه رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجن سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې دا عملیات د سمندرغاړي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوي چې په دې عملیاتو کې مرسته وکوي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او باد لمن لا پسې پراخه کړه. د ترکیې اناتولي خبري آژانس ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اورزپلیو سیمو کې عمومي ناورین اعلان کړی او ویلي دي چې د دې پیښو د لاملونو په اړه به څېړنه کیږي. په دې اور لګېدنه کې د ځنګله د دوو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه مړه شوي دي. او د امریکا د عدلي وزارت وایي په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی. دغه وزارت ویلي یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکوونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلي وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبري بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 28 نیټې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسي هکران د لسکونه شخصي کمپنیو او د لشترلژن نه دولتي ادارو حسابونو ته هم ننوتی دي. روسي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 8.28، هرات کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.28، مزار شریف کې هم آسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 6.40، کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 4.40، او بل اخر جلال آباد کې اسمان نیمه ورځ د هلته د ورخت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 4.50.
زمو شخله آزادی رادیو اوری و بجه او و دقیق کیدیم. طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرگاه یو زلبی برید کرده او پرونی زان د دغشار تر لمری حوزه هم ورساو. د هلمند جگره زایی وسیدون که اندیشمند کری او در راپورونو لمخی مرکزی روختون هم د کار او امکاناتو لرخه تر سخت فشار لاندیده. پر هلمند سربیره لکندهار، هیرات او تخار سخه هم د جگرو تازه راپورونو ورکبل شوی چی جزیات پدی راپور که اوری.
د لخکرګاه په ځینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د ښار زړه لومړی حوزې ته د لنډ وخت لپاره ننوتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی راډیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګاه اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګاه کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان له لوري مرکز لخکرګاه یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بېرته د دغه الهي د چوکۍ د سول د چوکه څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت خبریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلي دي. د ده په وینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قمندان خالد وردګ هم سرسری ټپي شوی، خو بیرته د جګړې لیکې ته ستون شوی دی. د لخکرګاه دو ځایي اوسیدونکو د پرونی جګړې کیسې راته وکړې.
ویلی د چوک د خوند کانو سره وم بالا ټکان شروع شو چې ومې کته لنجر والای گیر کا باډي د وغورې د لابل حالت وویشت. طالبان را 12 ټکان پر وکړه غمړ کې بره د اخواتم نه مناره چوک
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورت سولم، ټکان شروع سول، د چوغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیر و، یو څه میده ضربې وواله سول، نو دوری د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان راله، بالا موږ سره په ځغاست سولو، د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره د لښکرګاه پر جګړې خبرې وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دي ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قومندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
د دشمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته ننوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې، او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
د وروستیو جګړو په اړه مې د نظامی چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې، او لومړی مې ښاغلی امرخیل ته ویلي دي چې د دوی په نظر د ښارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
ښارونه نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. د خپل تکتیک هم کده هغه متخصصین چې اوریدي ما خبره، د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترینه جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي، او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خواته موضوع شي، بلې خواته موضوع شي، جنگ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
اما څنګه چې تاسو وایئ چې له کور موضوع جوړ شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویم لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه لوټه شو، په دې شکل سره د افغانستان ښارونه، خصوصا لوی ښارونه، هغه سي په کنډوالو بدلی شي؟
دلته بدوه حالت به باندې ترالځي. ډيري خدای ته خبره دقیقه ده کده چې خارونو په جګړه کې واخې خارونو تر سیګي ته باندې پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سنې اوانونه به کې استعماليږي. ډېر ځاینه به ګډوډ شي، ډېر بدبختي به وتی شي، ډېر تلفات به مسلې بلې خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدای څنګه چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوې ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علایده حکومتونه وي، یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات هلته نه ده د ښارونو، بلکې پر زرهاو نه په لکاو وي، او د دې دوامداره ډېر زیات ده، او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندیشنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمې لسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه وو. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابر نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبر ده، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی. یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، اعظمي تر وخت ځای شاه پر تر یو لکو پر رسېده. اوس اوه میلیونه ښاره ده، اوه میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې یو ته کابل ښار اوه میلیونه، طبعا کندهار خو هم دوه میلیونه ته رسېدلی، دا نور ښارونه هم دې ته رسېدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښېږي. نو آیا دا حالتونه وځي بیا غیر له دې نه؟ داسې فکر وکړه چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي ویلي، سران ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري د وینې خپل چې جبې ته ځي وخت چې دا حالات مابین ته راځي نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستانه بچۍ پاتې شي. هغه د ډاکټر نجیب خبره موږ ته هم رایادېږي چې آینده حکومت کار چا ونیو هغه به بیا په مړو پاچاهي کوي.
د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
و بجا و پنزلس دقیقی شوی و سپهم واری چه نریوال و مطباتو در افغانستان پرسلی کلی.
در بریتانیا آنلاین خبرون میل آنلاین پرون پیو مقاله که در هرات ولایت پشاو خواه که در دولتی زواکونو او وصلولو طالبانو دشن به دورت زی پر جگره تمرکز کرده ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوي حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حملې نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکاره سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شایي د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبله د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 10,000 افغانان لخپلو مینو کډی کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی یادونه سوې چې څه باندې 40 کاله مخکې په گاونډ کې دوو طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لوڼې د دې صحنې په لیدو وبېرېدې او دوی پر کنډو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو لس کاله وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، 18 کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي، اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د روانې جګړې په پای ته رسېدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ارګ کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېر قربانۍ ورکړي او دغه لاره به لا هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې یو غړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګوډاګیان وبلل او ویل په سپین بولده کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشری ماڼۍ پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
له سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه ترسره شوه. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامیس او ځمکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دولسیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمېر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوې د همدې اگست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. له دې سره هممهاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی یې د پاکستان بولي. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل چې په دست تان آمد،
ټول وسایل چې په لاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن په ښکارا وایم، پاکستان دی چې له موږ سره جګړه کوي، هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رینجرې همالته ځي. تاسو که په افغانستان غیرت کولی، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل، تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ. دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري، هیواد مو خرڅ کړی دی.
تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مخته وړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تېرو لسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کېږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تېرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دغه ګمرکونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د وروستیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د مالی وزارت وین رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسی د ګمرکونو ته د دې لامل شوی چې د چنګاه میاشتې عواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
عواید سوداګری پورې تړلي دي، په سوداګری کې ستونزې وي، په عواید باندې هم منفي تاثیرات لري. او لکه څنګه چې موږ د برګولي یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. هدا چې د چنګاه یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 1.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډي او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د عوایدو ترلاسه کولو پاړه څن دی ویلي. د غشان د کندهار سپین بولده کولسوالي هم له تیرو دوه اونیو را پدې خو د سخت جګړې شاهده ده او طالبان ادعا کوي چې د غولسوالي نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالاتو ټول سوداګریزي چارې لستون سره مخ کړې دي. د نموړي په خبره سوداګر سخت پستونځ کې دي، ان تر دې چې زینو خپل پانګې نور هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي. دی وایي د یوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ و، خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ و، خو اوس یې بیه 2500 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه یې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین له کارته پرته به یوه محصل ته هم اجازه ورنکړي چې د پوهنتون ساحې ته ننوسي. دغه وزارت ویاند حنیف فرزان ازادي راډیو ته ویل استادان او محصلان مکلف دي چې واکسین وکړي.
نور جلال د پولیټکنیک پوهنتون د ساختماني څانګې د لومړي ټولګي محصل وای دوه ورځې مخکې د جانسن اینڈ جانسن د کورونا واکسین وکړل، خو له روغتیایي ستونزو سره مخ کړ. د ازادي راډیو ته وویل دغه واکسین دوی ته په جبري توګه کیږي.
ما دوه ورځې مخکې واکسین وکړ، بیا یې ما ځان لږ درد بیا ډېر خسته او مظلوم یم، بس وسه زوف مې وکړه او ځان مې بخار و حساسیت مې کړی و. دوه ورځې مخکې
هغه غلط واکسین کړی و، هغه ما په نظر سم مسلکین و، ځکه چې ما غلط مشته هغه نرس واکسین کړی و، دماغ نظر ډېر خلک حساسیت ورته ښکاره کوي او مړ کوي.
خو تر اوسه هیڅ روغتیایي مرجع نه ده منلې چې د نور جلال په وجود کې د پیدا شوي حساسیت لامل به د کرونا واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری محصلینو د کرونا د واکسین هرکلی نه دی کړی او له اجباري واکسین کولو سره مخالفت ښودلی دی. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو شرط د واکسین کارت ګڼلی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تدبیر
دیوی د لوړو زده کړو وزارت د عام روغتیا له وزارت سره په همغږۍ په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د کرونا د واکسین شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. د افغانستان ټول محصلین مکلف دي چې د کرونا واکسین وکړي. د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو لپاره د کرونا واکسین کارت الزامي دی. خغلی فرزان وویل تر اوسه 150,000 محصلین واکسین شوي او دا 17-18 چې ټول پوهنتونونه پرانستل کېږي باید تر هغې پورې د واکسین کول بشپړ شي. عام روغتیا د وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی وایي کوم واکسین چې په افغانستان کې کېږي د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تصدیق شوي دي.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادوالو ته تطبیق کوو او هیواد ته رانتقال شوي دي دا هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تایید شوي واکسینونه دي. یعنې دوی په تطبیق کې هیڅ نوع مشکلات نه دي موجود، صرف خفیف جانبي عوارض لري لکه زندرد و د کوم عضله کې چې زرق کېږي د هغې د زرق د ناحیې درد یا د همغې مټې درد، کسالت، یو څه بیشتیایي په معمولي ډول سره په کمه اندازه سره زړه بدوالی او یا هم خفیفه تبه دا د څلوېښت نه تر څلوېښت ساعتو پورې دوام کوي چې دا یو نرمل حالت دی. دې لپاره باید زموږ هیوادوال تشویش ونه لري.
علیزی وایي ټول واکسین د مسلکي کسانو لخوا پلي کېږي. د دا هم وویل اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نه شي ښایي دغه ناروغي بیرته راوګرځي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی آکار وای که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړوونکي نیولي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یوه هوکړه لاسلیک کړه. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته ولېږدول. ترکیه رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. او د امریکا د عدلي وزارت ویلي په 2000 کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لود ماشام تر او په منځنی صفه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. زمو خبرونه هم درز د انټرنیټ لاري اوریدای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې زمو خبرونه او نور مطالب هم لوستلی شي او همي اوریدلی شي. د اتو بجو په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
څه د نوم راته وي؟
خوان تاثیر.
زه چې ګورم یو اصله در سره ده، چې څه درته اوسه؟
دا کار د پاره دلته کار کوو، خلک ته چکر ورکوو.
ها څومره وخت کېږي دا کار کوي؟
دا تقریبا 3 کال کېږي.
ها څنګه دې دا کار وخت چې دا کار وکړي اس په ساتي خلک به چکر
وي؟ سلام شوق دې اسنه، سلام شوق دې خلکو ته چکر ورکوو دې اسنه، خپل غریبي ور باندې کوو.
دا ست خپل ده؟
هو خپل مې ده.
نور هم لري کنده یو دانه؟
والله خدای سلور دانه ده.
ها ها ډیر ښه. بیا هغه نور اسونه کراتي ورکړي دلته راوستي؟
دلته راوړو، کار هغه باندې کار کوو.
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر وهي څومره روپۍ پیسې دی اخلي؟
200 روپۍ، 200 چکر پورې خبره ده.
اس باندې چې څوک کړي بیا څو دقیقې مثلا چکر وهي؟
دا یو دوره ده، 15 دقیقې، 3 دقیقې کېږي یو دوره باندې. تیز لاړ شي 3 دقیقې کېږي، آرام لاړ شي 15 دقیقې.
څنګه دې اس ساتل څه ورکوي؟ اس ته
اوربوشي ورکوو، اوربوشي بور ورکوو، بوس ورته ورکوو.
ها
زموږ حقله اساجی رادیو اوري مخې تر دې چې میکروفون خپل همکار ته وسپارم په بل خبرونه کې